وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرون ویل د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره پر روان او تلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. له بغلان څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په تړاو په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفې ویناوې وکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره به په راروان اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. جان کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي زوف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. له بغلان څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډله ییزه حمله پیل کړې. د بغلان د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن خیل چې د مرستندوی ځواکونو سره دې ولسوالۍ ته ورغلی، نن سهار یې ازادي راډیو ته وویل جګړه کمه شوې، طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په شا شوي. نوموړي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق شمېر یاد نه کړ او په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات ور نه کړل. دا برکه ولسوالی د بغلان په ختیس کې د کندوز زینو ناامنه ولسوالی سره تړلې ده. د ولسوالی زینی برخې لاله مخ کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. اخوا په شمال ختیس زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په سهار په قلایزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. ښاغلي کریمي همداراز زیاته کړه چې تېره شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې هم 6 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه پیاندی. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې دی ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري. وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره تړلې. دې ډلې د ښاغلي کریمي د وروستیو څرګندونو په اړه تر دې دمه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پامیر د شلمې فرقې ویاند دام ویلي چې په بدخشان کې هم د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پر مهال 4 تنه مخالف وسلوال وشل شوي دي. افغان چارواکي وایي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د 2 هلیکوپټرو د کیناستو د راپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز چارواکي او د دفاع وزارت څېړنې کوي چې معلومه کړي چې دا هلیکوپټرې په کوم هیواد پورې اړه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او نتایج به یې د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو ته واستول شي.
اگر واقعیت باشن و
ښاغلی وزیری وایي که دا رښتیا وي چې د یو پردي هیواد هلیکوپټرې هلته راغلي وي او یا یې وسلې ویشلي، په دې اړه به له تحقیقاتو وروسته لازمه پرېکړه وشي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت له دې مخکې ویلي وو چې 2 ناپیژندل شوي هلیکوپټرې تېره اونۍ د سیاد ولسوالۍ په پشتي باغ سیمه کې لیدل شوي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. دن کوټس پرون د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې ویل د موافقه چې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له محدودولو سره موافقه وکړه، هغه موده اوږده کړه چې تهران اټومي وسلې د جوړولو لازمو موادو د تولید لپاره اړتیا ورته لرله او همداراز د ایران د اټومي فعالیتونو شفافیت زیات کړ. ښاغلي کوټس وویل روسیا او د چین، روسیا، چین، شمالي کوریا او ایران په ګډون یو شمېر نور ودونه له انټرنیټ څخه د متحده ایالاتو او د متحدانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي او زیاته کړه چې خی په راتلونکي کې د کارته دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پرون د ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالف څرګندونې وکړې. دوه ورځې وروسته له دې چې ښاغلي ټرمپ جیمز کومي له دندې لرې کړ، د اف بی آی سرپرست مشر اندریو مکیب د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د وینا پر مهال وویل د ټرمپ له همکارانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه د دې ادارې روان تحقیقات د خورا زیاتې پاملرنې وړ دي. له دې ورځې مخکې د سپینې ماڼۍ یو ویان دا تحقیقات چې د سنا له تحقیقاتو سره په یو وخت پر مخ سي بیا اهمیت وبلل. له بلې خوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي چې حتی د امریکا د لوی څارنوالۍ د چارواکو له سپارښتنو مخکې هم ده د جیمز کومي د لرې کولو پلان درلود. ښاغلي ټرمپ پرون له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرستیال لوی څارنوال راډ روزنشتاین له سپارښتنو سره سره ده د کومي د دندې څخه د لرې کولو نیت درلود.
He made a recommendation. He's highly respected. Very good.
هغه داس پرختنه کړی و. هغه خورا درون خاوري روخيار سره دی. هم دیموکراتانو او هم جمهوریت غوښتونکو ته ګران دی. خو ما دا غس پرختنه تلپام پرته پریکړه کړې و چې کومي به لری کوم. دا څرګندونه ظاهرا د کومي د لری کولو پاړه د ټرمپ د ادارې د چارواکو مخکینه څرګندونه سره په ټاکر کې دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره جلا جلا لیدونو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې خپله شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما په یو ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کالمینکین سره ولیدل. نوموړي د دوی د دوو لیدونو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي راځي سوله وکړو. دا عکسونه تاییدی چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نایلان شوی کمساري لیدنه وروسته لاغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې لیدنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره په واشنگټن کې و. روسیا او اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې وروسته لاغې په خپلو کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه، او همدارنګه یې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې د اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړ کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګي. او د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د موصل د قدیمی خار څنډې نیولې او د خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه هم ملاتړ کوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې څخه د موصل خار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي. دا پرمختګ د هغه عملیاتو یوه برخه ده چې تېره اونۍ د موصل خار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لوري پیل شول. موصل چې د عراق دوهم لوی خار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کېږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کېږي، تېر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې موضوع په ریپورټ سربېره راوړي چې د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن اومې ورځې ته وغځېده. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او مخبر وایي افغانان کولای شي په ملي یووالي او د یو بل سره په منلو روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په 9 ولایتونو کې او په 190 خلصوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دن کوټس پرون د امریکا په سنا کې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته کړې او پر هغه څه اندېښنه وښوده چې د طالبانو پرمختګ وباله. په اړه یې احمد تکل ریپورټ لري.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. ښاغلی کوټس همدارز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. ښاغلی کوټس وویل افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالي مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپوه شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چوین د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی دی، په حقایقو باندې ولاړ دی. او له بله پلوه چوین امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده، حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډېر وخیم ښکاره نه کړي. خو سره له ده هم دوی په دغه ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډېر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نشول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وي. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته له دې چې مشران یې ووژل شول، وضعیت په اغیزمن ډول تر ادارې لاندې ساتلی او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
دوستانو، و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ناټو عمومي منشي له خپلو متحدینو سره افغانستان ته د دې تړون د ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي د خبرو لپاره جرمني ته تللی. ناټو له وړاندې په افغانستان کې د روزنیز ماموریت او په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د ډېرېدو پر احتمال ارزونې پیل کړې. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته به په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې پرېکړه وشي. جزئیات فریبا ظاهر دراوړي.
د ناتو عمومي منشي د بریتانیا تر سفر وروسته جرمني ته تللی دی. یانس ستولتنبرګ په برلین کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړې. ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل:
We are currently reviewing our training mission in Afghanistan and we will take
دوی موجوس محل په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت په ارزونه بوخت یو. تر راتلونکو څونیو پورې به د دې ماموریت د راتلونکو او زموږ د ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړو.
Troop numbers within weeks.
بلخوا د جرمني صدر اعظم ویل چې هیواد د افغانستان په شمال کې د ناتو روزنیز ماموریت پر مخ وړلو ته دوام ورکوي. خو د انګلا مرکل په خبره په پام کې نه لري چې په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیر کړي. موږ له هم د ناتو د شاوخوا شلو غړو هیوادونو چې په افغانستان کې فعال دي همکاري همغږي کوو. زه پریکړو ته انتظار باسم او فکر نه کوم چې موږ به په هغه ځای کې د وړتیاو د پراخولو په سر کې اوسو. تر دې وړاندې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو پر موضوع غور کوي. د دغه وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د ناتو د سرمنشي تر لیدو وروسته ویلي چې هیواد غواړي د افغانستان د ماموریت د اړتیاو سره سم عمل وکړي. ټاکل شوی افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه په بروکسل کې د ناتو پر راتلونکي سرمشریزه کې پریکړه وسی. دا غونډه د می پر 15 نیټه یعنې تر راتلونکو دوه اونیو پورې په بروکسل کې پیلېږي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستانو، تاسو د موږ غلازه دی رادیو ناوړی. د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه لاره کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دې لارې په اوږدو کې ځایي خلک بیا له جګړې تنګ دي. په دې اړه به د اجمل اریان رپورټ واورو.
د کندز تخر د لارې په اوږدو کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دغې لارې په اوږدو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله دوی ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار اړوند د باغمیري د سیمې درې تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې روانې جګړې له کبله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او اوس مهال د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي.
بچیان هم په کورونو کې قمل پراته دي، د خوراک ډوډۍ نشته، د ډر له لاسه بیرون اوبو ته نه شو وتلی چې اوبه را واخلو چې موږ هغه اوبه وڅښو، نو له کور نه بیرون نه شو راوتلی. نو
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی بیا وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي ځکه چې وسلوالو طالبانو پر سړک ماینونه خښ کړي، همدارنګه د خلکو له کورونو څخه پر دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. زموږ پوځي عملیات د کندز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړو. د کندز تخار لوی لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او تر څنګ یې په سیمه کې خلکو ته هم د آرامه ژوند زمینه برابره کړي. خو په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي له ولسمشر نه غواړي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره یو وړ او مناسب کس ور وپیژني. اخوا د جمهور ریاست چارواکو ویلي دي چې په دې اړه سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر زر به داسې یو مسلې کس ته رئیس په توګه ورمعرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې له عالي شورا سره سلا مشورې هم پکار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې عالي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواوو ته د منلو وړ وي، خیرخوا وي او د زړه تل غواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا سره په مشوره او وټاکي د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ شو. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې عالي شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د سولې عالي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغې شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل سي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهوري ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې یې برخه نه وي وی اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کېږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخور وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل په زغم او منلو سره روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې د قومي سیاسي او مذهبي نفاق هڅې کوي، خو هیڅکله به دې شمرمان ته ونه رسیږي. کریم خلیلي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند لخوا په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال محمد عزیز پردیس دې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پخواني حکومت چارواکي اندېښمن کړي دي. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د وحدت اسلامي ګوند له لوري په رابلل شوې غونډه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ښاغلي خلیلي په خبره افغانان یوازې په ملي یووالي او د یو بل په منلو روانې کشالې ته د حل لار موندلی شي او په کار ده چې مطرح سیاسي څېرې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
دښمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند.
دوی دښمنان په کمین کې دي چې څنګه د افغانستان د خلکو وحدت او نږدېوالی له منځه یوسي. هغه ورځ چې د افغانستان د خلکو یووالی له قومي، سیاسي، مذهبي اړخه له منځه ولاړ شي، هغه ورځ به د دښمنانو د بریا او زموږ د ماتې ورځ وي. جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي هم دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند کړی او اوس هم باید هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غونډې بل ویناوال و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې افغان ملت له خورا سخت او نازک حالت څخه تیریږي، خو باید له زغم څخه کار واخلي. افغان مشران تل په خپلو خبرو کې خلک ملي یووالي او یو ځای کېدو ته رابللي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان روان امنیتي او سیاسي حالت ته په کتو باید د دغه هیواد د ښې او هوسا راتلونکي لپاره ټولې سیاسي ډلې په یو ټغر سره راټولې شي. خو د یووالي دغه نارې د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت له انتقادونو سره مل دي. د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزي پر حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې ګواکې د روان کړکیچ د مدیریت توان نه لري. د ښاغلي داودزي په خبره په قومونو د حکومتي پوستونو ویش په خپل ملي یووالي ته زیان رسولی دی.
آیا په اساس حزبي او قومي تقسیم نه
دی؟ وی آیا زمونږ امنیتي بنسټونه په قومي او حزبي ډول ونه ویشل؟ امنیتي بنسټونه چې مسلکي دي او خپل مقررات لري، خو په تیرو دوو کلونو کې سیاسي کړل. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې امنیتي بنسټونه دي په قومونو او ګوندونو ویشل شوي وي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي د ملي یووالي حکومت له ټولو قومونو څخه جوړ دی او په کار ده چې ټولې د کارونو د موثریت لپاره ملا تړ وکړي.
دوستانو زموږه غلا آزادې رادیو ناوړی. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وای په نه ولایتونو او یو سلو نه څلوي خلاصوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغه ته پوسی عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چیرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دی او چې کله هم پولیس لسون سره مخ شي ملي اردو بیا هلته پوسی عملیات کوي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په یو راپور کې راغلي دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابي وایي
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په نهه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي او د پولیسو د وظایفو د ترسره کیدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې نهه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کیدو ته اړتیا نشته او کابل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشوای
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در بعضی ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 370 ولسوالی لري. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغو ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې ویل شوی چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولوالجی په دې اړه وایي:
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب گپ بسیار زیاد،
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنی پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی یې د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات یې ورته ورکړل. زغروال وسایط، درنې وسلې او حتی ټانکونه یې ورته ورکړل. له هماغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پرمخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي:
در گذشته به صورت جدی و عمل جانبیش در مورد تجهیزات نیروی پولیس توجه صورت نگیرید، چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدی او ټول اړخیزه توګه پاملرنه نه وشوي. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په یوې لویه جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هره ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغروال وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د ښارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند:
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه را کمی پلان 4 ساله وزارت
زاده. موږ د لارې په یوه نقشه کار کوو چې د کورنیو چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي او په هغه کې زیات تمرکز به همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت ته ستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې موږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 330 بریدونه کړي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه دوام لري او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم د دې خصات وروستي خبري ریپورت د پاکستان پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. د دې ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان ورځپاڼې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه یې خپره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته شوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامیه خپره شوې او پکې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوی اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د افغان ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د تیر اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوي وې. المیدا د ورځپاڼې په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو پر وړاندې اقدام وکړي، کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو صدراعظمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړي دي. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه هیواد د ملکي حکومت د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه هیواد اداره کړی دی.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په روانو 13 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډلیزه حمله کړې. په شمال ختیځون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د کلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وکړه. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفي ویناوې وکړې. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو .com کې چې موږ یې پاڼه د ولولې وسم راځو ونیس پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ښه راغلاست. د ځوان فکر خبرونه ته چې بلخ ولایته ځانګړې شوې ده، په دې خبرونه کې موږ د کوچې توکم د ستونزو په اړه سره خبرې کوو او په شمالي ولایتونو کې په خاصه په بلخ ولایت کې له مختلفو سیمو څخه دلته د کوچیانو مشران راټول شوي دي او سره خبرې کوو چې کومې ستونزې دي، دولت څه کارونه ته سره کړي او دوی څومره توانې دي خپل د ستونزې حل کړي. زما سره قدرمن میلمانه هر یو د بلخ د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی، په شمال کې د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق، همدارنګ د کوچیانو بل مشر استازی په بلخ ولایت کې محمد اقبال سیرت او ترڅنګ بل مشر دلته موجود دی محمد حسین قاضی زاده. چې پیل بل ښاغلی عبیدی صاحب څخه وکړو چې په بلخ ولایت کې دلته دولتي چارواکی دی د کوچیانو په راس کې قرار لري، دوی ته به ستونزې معلومه وي او دا به هم ترې وپوښتو چې دولت هدي دوی سره څومره مرسته کړې. په سر کې عبیدی صاحب که د ستونزې یو ریلیست کړو چې کومې ستونزې دي، همدا ستونزې څه دي او تر دمه به وروسته بیا په خبرې وکړو چې دولت څومره مرسته یې ورته کړې.
کوچیان خو واقعتا په بلخ ولایت کې ستونزې لري او د ستونزو سره مخ دي. تعلیم بخش کښو د معیشت د ژوند د ځمکو د دې برخې څو کوچان د ستونزې لري او موږ د سینه چې یو دغه ستونزې لرو په اړه کې خو بیا ترڅنګ دغه کارونه مرته سوي دي، لکه کوچان د فرمسال د شارک د باندې مکاتب، نو کوچان ستونزې هم لري او ورته کارونه هم سوي دي.
تر ټولو د ستونزه د دولتي چارواکو پاند د کوچان لپاره ست د تاسو د استازي په دولت کې
غټه ستونزه یا د چې عمده ستونزې د کوچان د چې د اوس وسره لاسو ګریوان دی، هغه د کوچان مال چرونه دي، دا و څرځایونه دي چې اوس غصب شوي دي، یعنی تقریبا په سلو کې 15 نوي، یعنی بیخي داسې وایي چې نشته. هم دا هم د غلري امکان لري په ټول ولسوالۍ کې د کوچیانو ملچرونه غصب دي، زورواک کرلې دي یا فرض مثال دغه کړي دي، اړولې دي، هغوی به نشان کرلې دي، هغوی به کښتونه کرل سوي دي. نو د کوچیانو لو عمده ستونزه دغه ده. بل بیا کوچیان چې باید د دغه ورته اوسې رسېدګي د کوچیانو دې مشکل ته چې هغه سوي هم ده تقریبا سوي ده. نو موږ دا امید لرو چې په دې وخت کې د کوچیانو دپاره چې غټه لاسته راوړنه سوي ده، هغه د کوچیانو دپاره یو شارک دی چې تاسو مخکې دي چې دغه کړي خبرې چې 15000 جریبه ده نو دا هم کوچان د پاره سہولت دی او لاسراوړنه ده بل د کوچان د پاره دا سہولت سو بل د کوچانو اومدستونه په تعلیم او دغه کې د تربیه کې د چاغه خون او روزنه ده کوچان کافی مکتبونه نه لري او بل څونه چې کوچان ورسره مخ دي هغه د اوبو څخاک دی د څخاک اوبه دي چې پاکې اوبه دي هغه نه لري په ټول دغه کې ولایت کې دا اوس موږ کوچان چې استفاده کوي د سم اوبو نه کوي فر مثال هغه ځای کې چې کوچي اوسیږي په هغه ځای کې څانان یا به دغه نه ورکوي نتیجه نه ورکوي او دولت ورته دومره دغه نه ده کړې توجه چې هلته کویان ورته صحیح ووهي او د هغو نه استفاده وکړي خو بیا هم څه نا څه کار سوی چې هغه کافي نه دي او په ټولو ولسوالیو کې مونږ دویمه ستونزه دا ده نور نو د کوچان لپاره چې باید کار وسي مونږ دا پیشنهاد هم کړی او دا ورته ویلي هم دي دولت ته چې مونږ باید یو پایز د یو پل په منځ کې د دولت او د خلکو د کوچانو یو دا ورته ویل چې کوچان باید لنډمهاله کورسونه جوړ شي د کوچان لپاره باید سیمینارونه ونیول شي د کوچان د سرخیرانو په خاطر چې باید خپل په دغه کې یعنی دغه ورته وو چې آګاهي هم ورته وایي چې څه داسې دوی پوه شي دې باندې چې دا زموږ مشکلات څه دي او دوی دا درک کړي دا ووایي د ځان سره چې مونږ ولا په دغه شي کې مونږ مشکل لرو فرض مثال یو مشکل مونږ ته وایي چې کوچان که مشکل لري فرض مثال د صحت بخش کې مونږ یو لر منطقه لري چې په هغه ته زاري وایو یا فرض مثال یو بل منطقه ته په نخه کوم چې هغه دغه ده صدمیشت دی چې د دې ځای نه فرض مثال که د کوچانو یو 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 سیاسره که مریضوي اولاد بند یا هر دغه چې څو هغه دغه پورې رارسوي بازار پورې ډېر وخت دي یا هغه شاید دغه څه د امکان چې لاره کې تلف شي مونږ دا غوښتنه کړې چې باید د کوچانو لپاره هلته کلینیکونه جوړ شي په هغه نږدې منطقو کې چې دوی ورته دغه وکړي رسیدګي وکړي دا د کوچانو عمده ستونزې دي خو ډېرې ستونزې کوچان لري یعنې که داسې درته وایي په ټولو کې د کوچانو یوه ستونزه هم اوسه پورې په دغه څوارلس کاله د همدغه حکومت کې نه ده حل شوې بنیادي نه ده حل شوې
کورودان اریخ صاحب تاسو په شمازو کې یوازې د بلخ ولایت د کوچانو استازیتوب نه کوئ د نهو ولایتونو استازي تاسو سره راغونډې په یوه شورا کې اول د شورا په اړه معلومات راکړئ او وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې په نورو ولایتونو کې کوچان د ورته ستونزو سره مخ دي
څرنګه چې ستونزو ته بلخ ولایت کوچانو رئیس اشاره وکړه نو د دغه ستونزو د حل په خاطر باندې شمال کوچانو فکر وکړي چې دې ته باید یو د حل معقوله لاره یو داسې یو طریقه ورته جوړ کړو چې دا ستونزې موږ خپله تعقیب کړای شو او په منظم شکل یې نظام ته ورسو محلي اداراتو ته مرکزي نظام ته نو مخکې د شورا سوال چې تاسو وکړئ موږ په دغه هدف باندې د شورا په جوړولو باندې فکر وکړي چې بالاخره ایجاد شو چې موږ به د شمال د کوچانو په سطح د یوه ادرس څخه د شمال په پنځو ولایتو کې لکه سمنګان بلخ جوزجان سره فل فاریاب کې به د کوچانو ستونزې راغونډوو او محلي ادارات سره خبرې کوو مرکزي ادارات سره خبرې باندې کوو او په مملکت په سطح بیا د کوچانو چې کوم پروګرامونه دي د هغوی د دوی دپاره به د هغوی څخه خپل ونډه او سهم اخلو نو په دې خاطر باندې دا شورا ډېره اړینه وه چې باید جوړه سوې وه چې الحمدلله جوړه سوه اوس په هغه ابتدایي مراحلو کې یو شورا لکه څنګه چې مخکې درته وویل د پنځو ولایتو په سطح به کار کوي او د دې هغه اداري پلاو هم د پنځو ولایتو څخه انتخاب شوی دی چې هغه مسئله تیز ما سره دی د بلخ ولایت څخه یو مرستیال د فاریاب ولایت څخه لري دغه شورا بل مرستیال د سمنګان ولایت څخه لري او د دې شورا هغه منشي د سرپل ولایت څخه انتخاب شوی دی او مالی مسئول د جوزجان ولایت لخوا انتخاب شوی دی چې د شمال ټولو کوچانو په توافق او موافقه باندې د خلک تعین شوي په د دې په اړه کې به اجرایي شورا درو چې هغه به ستونزې راټولوي هغه به فیصلې کوي او تطبیق په اړه به اداري پلاوی کار کوي چې هغه ستونزې لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د ژوند په ټولو اړخونو کې ټول افغانان مشکل لري خصوصا کوچان ځکه مشکل لري چې د کوچانو هغه د ژوند ځانګړتیاوې باعث د دې سیمې د جدي مشکلات لا ډېری لکه په دې سیمو کې اوسېږي چې هغه د ژوندانه لپاره چې کوم امکانات دي هغوی څخه لرې دي په غرني سیمو کې دوی ژوند کوي په حال د حرکت کې دي نو په دې اساس باندې کوچان تر ډېرو خلکو تر نور ولس ډېر متضرر دي د ژوندانه په ټولو اړخونو کې او ژر متضرر کېدلی شي نو په دغه اساس باندې شورا به د دغه کوچانو د حقوقو د اعادې په هکله باندې کار کوي د قومونو د یووالي او د امنیت او د صلحې او په دې ټولو مسایلو کې به موږ خپل په بخش کې کار کوو تر کوم ځای چې وتوانېږو خو اساسی خبر داده چې موږ به شمال کوچان د حقوق څخه دفاع کوو او د ستونزو د حل په خاطر به کار کوو.
لارق صاحب محترم څخه مننه. رب شو ښاغلی اقبال ته په بلخ ولایت کې تیر کال کې ستونزه دا وه چې واورې به راوغورېدې او مالونه میږې او همداسې نور حیوانات به د کوچانو په هغه سیمو کې چې لرې پرتې سیمې به تلف شولې. په تیر کال کې هم دا ستونزه موجوده وه. نور کلونو کې به هم ورته ستونزې موجودې وي، خو د حل په برخه کې د کوچانو اساسي غوښتنه له حکومت څخه څه ده؟ تاسو د کوچانو د استازي په توګه نظر مو څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچان خو که څه هم ډېرې ستونزې لري په دې ولایت کې، خو تیر کال د کوچان لپاره واقعا یعنی داسې او کالو چې د دوی ډېر حیوانات تلف شول، ډېر مالونه یې په تلف ورسېدل. نو سږکلی کال چې د ورخ له دغه نه ښه کالو کوچانو ته ډېر خوشبینه دي چې کال به ښه کال وي، او هغه ستونزې چې دوی د مالو د څړځایونو په اړه درلودلې هغه ستونزې ته ډېره پورې به حل شي. او دا چې د مالو د تلف هکله باندې راځو، دا چې دولت به دوی ته داسې یو ځایونه جوړ کړي لکه قوتنونه باید جوړ کړي، لکه داسې قوتنونه ورته جوړ کړي چې هغه په ژمي کې که چیرې یو د قوتن ځای وي او بل دوی ته د خوراکي په هکله باندې څه ورکړي، یعنې داسې لکه کنجاړي دي، وربش دی، جواری دی، ځینې نورې دانې دي، دغه دانې ورته برابرې کړي په کومه هغه ورځو کې چې ورښتونه وي، واورې وي. دا د واورې مسله یو ورځ دوه ورځې نه دي، په غرونو کې کیدای شي په میاشتو باندې داسې سمیسته دي چې هلته مال بیرون نه شي وتلی. نو دوی ته چې غلې دانې برابرې شي او د بیده ورته برابرې شي او نور واښه ورته برابر شي او ځایونه ورته وپوښل شي د دوی قوتنونه، چې کوم ورځو کې ورښتونه او واورې وي نور ستونزې وي، مال نه شوی وتلی، نو هلته به دننه په هغه قوتنو کې د دوی دا مالونه تر څو چې هوا سمیږي نو هلته به دننه وي، نو کله چې هوا بیا سمه سره بیا بیرون ګرځي. دغه ستونزه ده د کوچانو چې باید دولت ورته دې ته جدي پاملرنه وکړي چې د دوی د مالو د تلف مخنیوی وسي په دې باندې.
اکثر پرتو سیمو کې د اوبو د څښاک لپاره د کندو څخه استفاده کیږي. د کوچانو لپاره هم د کندې موجودې، دوی خپله جوړې کړې او که له بل طریقه له اوبو استفاده کوي. ستونزه څومره غټه ده او د حل په برخه کې وړاندیز غوښتنې نور مسایل که لرې مطرح کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، کوچان خپل د ضرورت اوبه د همدغه کندو څخه لاسته راوړي، او بله گزینه یا بله لار بغیر له دې څخه چې دوی د دغه کندو څخه استفاده وکړي نه لري. ځکه غرنۍ سیمې کې کوچان ژوند کوي، او په کومو ځایو کې چې د باران اوبه سره راجمع کېدونکي دي، دوی هلته یوه کنده ورته باسي، او دا کنده هر کوچۍ باسلی هم نسی، د هغو توانایي هم کمه ده د دې په جوړېدو کې. خو په هر صورت خپل مشکل چون د اوبو څخه په ژوند کې هیڅ علاج نسته، دوی په یو ترتیب نه په یو ترتیب د دغه اوبو د راجمع کولو دپاره خپل کوشش کوي چې هغه په یو ځای کې راجمع سي او بیا په ژوند کې د دې څخه کار واخلي. د دې د جوړېدو امکانات د دوی سره نسته. که دولت دا همکاري وکړي چې د دې کندو په جوړېدو کې په یو اساسي شکل باندې په داسې طریقه باندې چې د هغې د صحي برخه هم په نظر کې نیول سوې جوړې سي، او دا به د دوی د مشکل په کمېدو کې یو څه کومک وکړي. او دولت په دغه حصه کې قطعا توجه نه ده کړې، نورې برخې کې هم توجه نه ده کړې، خو د اوبو په حصه کې چې ډېر اساسي رول لري په ژوند کې هېڅ توجه نه ده سوې. او تر اوسه موږ داسې یو شی نه دی لیدلی یا د دولت له خوا څخه یا د خیریه موسسو له خوا څخه چې دوی راغلي میدان ته او د کوچانو د دغه برخې د اورولو په خاطر یې لږ لاس نیولې د کوچانو سره او د دوی د مشکل د کمولو دپاره کومک کړی.
قاضیزاده صاحب مننه له تاسو څخه. بیا به مراشو عبیدي صاحب ته. عبیدي صاحب، تاسو په دولت کې استازی دی کوچانو، ولې دولت تر تمه پاملرنه نه ده کړې؟ ستونزه په څه کې وینې؟ نورو برخو کې، نورو ریاستونو کې پرمختیا شوې، انکشافونه ترسره شوي دي، پیسې په لکونو ډالر راغلي دي، مصرف شوي دي، بلخ د پراختیا الګو بلل کېږي په شمازون کې، خو ولې د کوچانو مدیریت ته دومره بې پامي ځکه سیاته ده؟
د کوچانو ریاست ته په بلخ ولایت کې خو موږ دلته نمایندګي د بلخ ولایت کوو، او په دولتي د چوکاټ کې موږ د دې بلخ ولایت مسؤلیت لرو چې باید سیمونه خبر واخلو او د دغه راپور دولت ته ورکړو. نو په دغه چوکاټ کې
دولت اصلا توجه نه کړي واخیر ما مخکې درته ویل چې مونږ د شنه لشي دا غوښتنوم یو ور کړي دوه ور په تحریری شکل په شفاهي شکل ورته ورغلی مسولین راغلي دي کتلې دي ستونزې کتلې د ریاستو سره ناشتو خو هغه مونږ ته وایي چې فرض مثال مونږ ته مثال درکو چې شبيهات مونږ ورزو ورته وایي چې الکه یا رئیس صاحب یا فرض مثال څوک راځي مونږ سره کار وکړه کنه دی بخش کې د کوچان مونږ ته څاو وه هغه راته وایي چې نه د کوچان لپاره مونږ مستقل بودیجه نه لرو دي نامه باندې او
وایي صاحب د بلخ مالی اداره سره مرسته سره کړې په تیرو څوارلسو کلونو کې اده قرض شوی دی چې کوچان ډېر په ستونزو کې وو او دوی تل دغه ستونزه شریکوله له موږ سره چې د بلخ محلي اداره چارواکي دوه ګونی چلند کوي د مور مری چلند ورسره کېږي او ستونزه نه ده حل شوې کومک نه ورسره کوي اوس مو د همغږي څنګه ده دی اوس هم هغه دوه ګونی دی که تغییر پکې راغلی او تغییر پکې ترسره شوی دی
د محلي ادارات سره مونږ فضل خدای ښه روابط لرو او ښه همغږي مو سره لرو خو بعض شیان دي چې کړي دي مونږ سره محلي ادارې مونږ سره کړي فرض مثال مونږ یو د بیلګې په توګه وایو د کوچان د شارک مسله ده چې په دې کې محلي ادارات ادارې مونږ سره مستقیم دخیله وه او مونږ سره مستقیم کار کوو یعنی دا نه سو ویلی چې محلي ادارات مونږ سره کار نه ده کړی یا فرض مثال مونږ سره همغږي نه ده کړی یو هغه اختصاصي موضوعګانې لکه فرض مثال د پیسو دغې مسله یې فرض مثال د اوبو ستونزه یا فرض مثال دسې ستونزه یې د معارف ستونزه یې یعنی دا خو د محلي ادارې په دغه کې هم نه ده فرض مثال چې وایي چې فرض مثال زه دغه ته وایم رئیس د انکشاف جهات ته زه ورته وایم چې د کوچانو ته باید مونږ په صدمیش کې پنځه څا ووهو پنځه کویان ووهو هغه ورځ ما ورسره بحث کړی و په دغه کې ولایت کې بیا ده ماته وویل چې په دغه نوم باندې د کوچانو په خاطر باندې مونږ تخصیص نه لرو تاسې دهغه
ځای دغه یو ډول د نه همکارۍ انګیزه نه ده
دا بالکل دا اوس زه سره تم دي ته بیا ما ورته وویل چې دا خو عام خلک دي ته خو عام خلکو ته کار کوي کنه تو عام خلکو ته شوراګان ته کار کوي دي کې به مونږ هم دغه مستفید شو بیا هغه دا دغه راته نیول او دلیل دا راته ویل فردا یو مثال ده کنه د بیلګې په توګه بیا راته ویل چې په دغه نامه باندې مونږ بودیجه نه لرو د کوچي په نامه باندې چې مونږ ورته چاله کده
کوچي افغان نه دی کوچي طبیعت نه لري کوچي تذکره نه لري ولې
اوس به ما دغه ورته ویل مال کوچان مونږ دغه ملک طبیعت ته ورو دامدغه باید ته خدمات ټول دی یو څنګه کې بیا راته ویل چې دا خو د سوي پر سر دغه هم کار خو هغه څه چې لازم ده هیڅ فرض مثال د زراعت ریاست مالداری وزارت د غو سره فرض مثال د حوادث ریاست موږ سره هیڅ کومک نه کړي قطعی موږ مال تلف سودام وکړل ورته ارزي وړاندې سولې ورته ولا دین هم باندې موږ دغه نور تخصیص ما غږم چې په دغه مجلس د تیداری کې مدا ویل مکتوب مې ورکړ رسمي پر سر دغه هم هغه وایي چې نه په دین هم باندې موږ نه لرو دا صحیح ده چې دا دغه کړی ده فرض مثال بعض ریاستو موږ سره دا دوه ګونه دغه کړی ده چلند وایو دا خو دغه کې زه ورته وایم مخامخ موږ ورسره ناست یو دا کړی ده چې باید هغه څه وو نور ته کړی وي موږ ته باید کړی وي اصلا په ټوله کې بس په ټوله کې دولت په پراس کې دولت اوس بیا داسې دغه سوی د انګیزه سوی دی کوچان د باره باید کار وسي دا اوس دغه څه دی رئیس جمهور اشرف غنی دا خو په ټوله کې نه دی په ټوله کې اصلا دولت سمه برنامه د کوچان دپاره نه لري قطعي بله ستونزه دا ده د کوچانو په خاطر باندې چې باید ستونزې ورته حل شي کوچان یوازینی د دغه نه ولایتو کې مونږ یو نماینده هم لرو د کوچانو یوازینی غټه ستونزه ده فرض مثال زه مثال درکوم په لوګر کې فرض مثال مونږ تاسو یو ډېر ښه ولایت هم ده او ټول خلک یې پېژني هم په هغه ځای کې هغه وکیل لري هغه مستقیم ورسره په ارتباط کې ده مستقیم په ارتباط کې وکیل ورځي وزیر ته کښېني ورته وایي کاکا مال
وکیل تاسو انتصابي غواړئ یا انتخابي
نه مونږ انتخابي وکیل غواړو هم انتصابي غواړو زمونږ نه دي زمونږ په دې ولایت کې په درې دورو کې په دوه دورو کې چې ختم شوې دا اوس د پارلمان وهم کال کې اتم کال روان ده غیر قانوني
خو انتخابي کې خو باید کوچان رای ورکړي د انتخاب په اساس باید هغه شي د دې په خوا پښتنو ستونزه درلوده چې اساس ته کم دی خو که انتصابي ډول یې غواړي هغه بیا ځانګړې مسله ده
انتخابي ډول خو مونږ دوه دورې خپل استازی درلوده موږ سره جبر وسول موږ سره جفا وسول واقعیت کې د دې یو دلته نه د هرې خوا نه راسره وسوله مونږ ګوره د یو ځانګړي ولایت نه څلور وکیل دي په ټول افغانستان
په دې موضوع باندې سره خبرې وکړو تاسو ښه مننه اره صاحب محترم کوچانو په واقعیت یوه ستونزه هم دا بلل کېږي چې دوی اساس نه لري هندوان دي مثلا په مشرانو جرګه کې دوی استازی لري او ویل کېږي چې له بل څخه د کوچیانو یو استازی هم هلته موجوده ده، خو دا چې دولت ورسره همکاري نه ده کړې تر دمه نه ده تمایل د ستونزې حل کړي. یو مسله بل د مؤسسې خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو مرستې نسبت هغه نورو توکمون ته چې د بلخ یا نور شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي دوی هم د دولت تر څنګ د کوچیانو سره دوګونه چلند کوي، عمل یې په څه کې دی؟
د دې د مخ چې دغه دواړو سوالو ته جواب ویلي، یو عرض کوم مخکنی رئیس صاحب ده قاضی زید صاحب دوستان د خبرو په اساس که چیرې د کوچیانو ستونزو ته په دې دیارلس ورلس کلو کې دولت توجه کړی وای دې ته ضرورت نه و چې موږ شوراګانې جوړې کړو د خلک په تکلیف کو. کله شوراګانې جوړو کله چې منډې وهو د دې معنا دا ده چې کوچیانو ته توجه نه ده شوې، په هېڅ بخش کې توجه نه ده شوې. موږ په کراتو باندې د ژوندانه د ټولو بخشو د ستونزو د حل په خاطر باندې مشخص پروپوزلونه ورکړي دي نظام ته، مؤسساتو ته، دولتي اداراتو ته، د صحي څخه رانیولې د تعلیمي وخت ټولو بخشو کې هم توجه نه ده شوې. دا افشار موضوع ده ټول نو دا شورا مو ځکه جوړه کړه چې دا یو حاله د فشار وګرځو په دولت باندې او دا په فشار باندې ګرځو. لکه څنګه چې تاسو وویل په دې شک نشته چې په شمال کې د کوچیانو دا دوه دورې په ولسي جرګه کې البته استازی د شمال نه لانړي. دلایل یې دا دي چې د قانون اساسي د درې اتیامې مادې فکر کوم چې غلطه نه کوم د دغه مادې خلاف د کوچیانو د ټول مملکت فساد د کوچیانو انتخاباتي حوزه په داسې شکل جوړه نه شوه چې د هر سمته د خپل استازي د تعین یا د استازي د معرفي کولو هغه سهولتونه ورته جوړ کړي. د اساسي قانون درې اتیامې ماده فکر کوم دغسې حکم کوي چې د انتخاباتي نظام باید داسې جوړ شي چې هر منطقې خلکو ته د خپل استازي د انتخاب ښه زمینه مساعد. دوی په مخکیني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه ټاکلې وه چې کوم کوچی کاندید چې ځان کاندید په ټول افغانستان کې باید رایه واخلي، لکه ریاست جمهوریت څوک کاندید دا په هیڅ ملک کې دا رقم نشته. په دغه اساس باندې د شمال ځکه استازي معرفي نه کړای سو چې دلته نظام نسبتا په تیرو انتخاباتو کې اوس بلد لر نام نیسې وي، دلته صحیح انتخابات کېدل په نورو سمتو کې خلکو صندوقونه ډکول، ځکه هلته امنیت نه و، هلته کورونه خلکو صندوقونه خلکو کورو ته وړل، درایګري په ورځ باندې هلته ډکول او دلته خلکو فزیکي رایه ورکول، نو دا واخو بیا نه سره مقایسه کېدلی. دا لامل شو چې دوه واره د کوچیان شمال کوچیانو استازی معرفي نه کړی. شورا په دې عقله باندې لومړنی اقدام ځکه کړی دی چې د اوس د شورا د جوړېدو سره سم اصلاحات انتخاباتي اصلاحات روان دي، نو په دغه اساس باندې شورا منظم کار کړی، دقیق کار کړی دی او لاسته راوړنه هم انشاءالله لري. هغه لاسته راوړنه دا ده چې موږ غواړو چې د کوچیانو لپاره افغانستان په حفظو باندې بدل شي، چې دا هم د شورا لخوا رسمن د ریاست جمهوریت څخه نیولې انتخاباتي اداره ټول اداراتو ته رسمن مکتوبونه لیږلي دي او تللي وي بسي رئیس انتخابات سره موږ غونډې کړي دي په دې مسایلو باندې د ټولو بخشو سره. اوس وعده را سره شوې ده چې ټول افغانستان به کوچیانو لپاره وه حفظې ته نیسي چې په هغه کې به شمال غرب، شمال شرق، غرب هرات، زون قندهار، پکتیا، خوست، کابل چې مرکز دی او شرق وه حفظې به د هرې حفظې نه به بیا یو سړی خامخا راځي. کله چې استازی راغی په هغه وخت کې به بیا د کوچیانو مشکل هغه استازی رسوي څه توجه به هم ورته وشي. دا د شورا لاسته راوړنه دا د ولسي جرګې لپاره البته پاتې شو. د سنا په حساب باندې سنا په ټول افغانستان کې اساسي قانون کې کوچیانو ته فرض دوه نفر سهم ورکول شوي، په داسې حال کې چې د مملکت فساد که چیرې محاسبه وکړو کوچیانو لپاره هم په سنا کې کم سهم ورکول شوی، هم په ولسي جرګه کې کوچیان د 15 میلیون په شاوخوا باندې اټکل کېږي. په افغانستان کې که 3 میلیونه وي نو که چیرې حساب ورته وکړو 2.5 سوه ولسي جرګې غړي لرو، موږ ته تقریبا جست لوښ نفر رسی کوچان د مملکت په سطح باندې. دا خو به هغه کړنه ده چې موږ په راتلونکي کې به خامخا د نظام سره د مملکت په سطح د کوچانو خبره کوو، خو بله موضوع ده. خو د اوس لپاره مو همداسې یو پلان نیولی دی. پاتې شو د مؤسساتو په باره کې. مؤسساتو خو خبره دا ده چې مؤسسات چې توجه کوي یا نه کوي دا په محلي اداراتو پورې ډېره مربوطه ده، ځکه چې محلي ادارات که څوک یو مؤسسې ته یو درخواست وړاندې کوي چې زه په دغه بخش کې مشکل لرم یا یو منطقه یا یو سیمه، هغه اړوند ادارات لکه مخکې چې رئیس صاحب د انکشاف دیات و بعضې ادارات ته اشاره وکړه، هغوی په دې کې ځکه رول لري چې هغوی
د دغه مؤسساتو په تشویق ډېر رول لوبولی شي چې په دغه ساحه کې تاسې باید کار وکړي. متاسفانه دا کار نشته ده، نه تنها په بلخ کې، په دې پنځه ولایتو کې لکه څنګه چې لازم و دا دوی مؤسسات توجه نه ده کړې. خو په هر صورت باندې موږ د شورا ایجاد په همدې هدف دی چې موږ باید مؤسسات سره هم خبرې وکړو، بین المللي مؤسسات هم دې ته قانع کړو، ځکه د کوچانو رشت د افغانستان رشت بولو موږ. یعنې کوچان که چېرې رشت وکړي، د کوچانو مالداري رشت وکړي، دا مملکت کې دا فعلا دا چې په راتلونکي کې به معدنیات راوځي، نور سکتورونه به فعالېږي، خو بېله موضوع ده. خو فعلا موږ ډېره فیصدي د اقتصاد د مملکت په دې دو سکتورو باندې ولاړه ده، چې هغه زراعت او مالداري. او مالداري تقریبا 80% مربوط کوچانو ده. نو کله چې موږ د کوچانو د رشت، د کوچانو د مالداري، دوی رشت، د کوچانو د ژوندانه د شوالي په هکله باندې خبرې کوو، په دې د دې یو 50% ګټه که کوچۍ ویني، 50% ګټه د اقتصاد ویني، ملي اقتصاد. اوس زه یو مثال درکوم، که چیرې د کوچانو مالداري نه وي، اوس موږ د مال غوښه دلته په 300 روپۍ اخلو یا په 350 روپۍ اخلو، د خوسي دا په 250 روپۍ اخلو. نو که چیرې د کوچانو سره مالداري نه وي، ممکن ته په 1000 افغانۍ باندې مې 1 کیلو غوښه پیدا نه کړي، او که دې ته رشت ورکړو، ممکن اوس په 300 دا شاید په 200 وکړو. نو په دې اساس باندې مهمه ډېره ده چې د کوچانو سره باید کومک وشي، د کوچانو د مالدارۍ د رشت په باره کې کومک وشي، چې هم کوچي لپاره ګټه ده او هم ملي اقتصاد ته ګټه.
مننه رابو شو. بیا هم اقبال صاحب ته د مالسر ستونزه نه یوازې په سات میش چمتال کې، په خلم کې، په بلخ کې، په چارغوله کې، په مختلفو سیمو کې موجوده ده، او په ټوله کې خبرې وکړې نه یوازې په بلخ کې، په نور ولایتونو کې هم څکه تاسو د شورا غړی هم یا معلومات درته شته د مالسر په اړه معلومات راکړي، ستونزه په اړه څومره حل شوي دي، څومره پرځای پاتې دي، او څومره تاسو هڅه کړې چې حل شي؟
څه هم مالسرونه خو پخوا د کوچیانو په لاس کې ډېرې مځکې وي، لکه فرض کړه په 44 سالې کې د سدمیر سیمو په زرهاو بلکې په لسهاو په لکهاو جیره بزمه کې د کوچیانو په لاس کې وي. خو نن سبا کم کسان چې په بلخ کې یا په شمالي ټولو ولایتونو کې د کوچان حق شرد چې اکثره یو قوم پورې تړلی دي، یعنې په سلو کې 90 یا 95% دا په یو قوم پورې تړلی دي چې هغه قوم تسنن ډېره پاملرنه نه کېږي، او هغه قوم چې ډېر څه په لاس کې درلودل، تېرو حکومتو دي او ته ځمکې په لاس ور کړوې، هغه ځمکې نن سبا نورو کسانو ته نه نیولې دي. او که دغه ځمکې په لکهاو یا په سلهاو جریبه ځمکې وي، په زرهاو جریبه ځمکې وي، نن هغه جریب ته راغلي دي.
او منظور له قوم څخه څه دی؟ ځکه کوچانو کې دلته مختلف قومونه دي، هزاراګان دي، پښتانه دي، عرب دي، او مختلف توکمونه دي دلته، او اکثرا وایي کیږي چې د شمال کوچان ناقلین دي او راغلي د نو جنوبي ولایتونو دلته کله کله مځکې هم ورکړل شوی وي او هغه ترې غصبې وي دي. دا حقیقت لري نه لري؟
فکر کوم چې ما مخکې ته د اشاره وکړه چې په سلو کې 95% د کوچۍ قوم له قوم څخه مې هدف پښتون ده، یعنی چې زیات پښتانه دي. کوم کسان چې پښتنو ډېر مځکه درلودلې، هغه نورو قومو ته نه غصب کړې، تینې ونیولې په نامه د فروژې، تینې ونیولې په نامه د قومي سهمو، تینې ونیولې په نامه د جهادي ټیکدارانو، تینې ونیولې. حتی ځینې کسان دا دې ته اشاره کوي چې دا زموږ د جهاد ثمره ده، دا خپل کوچته فرض کړه 100 کاله 150 کاله خاور کوسی و، د رسمي او قانوني حکومتو له خاور کوسی و. نن سبا هغه جهادي ټیکدارانو د خپل د جماعت جهاد د سمري په توګه غته نه ونیوله. نو همدغه لامل ده چې کوچان خپل ځمکې ته ډیره پورې للاس ور کړی دي. نو موږ د حکومت نه د غوښتنه کوو چې هغه ځمکې چې کوچان ته په لاس ور کړل شوې، او هغه نن سبا تینې خلکو زورواکو په زور تینې نیولې دي، نو غواړو چې دا بیرته کوچان ته په لاس باندې ورکړي. ځکه موږ دا ادعا کوو چې افغانستان په سلو کې 80 یا 85% سلنه کرنیز او مالداري مملکت ده. نو که چیرې زمونږ مالدار سره، زمونږ کوچي سره دغه مرستې ونیسي، څړځایونه په لاس باندې ورنیسي، نو دا څړځایونه تینې خلک غصب کړي، نو زمونږ دا د کوچانو مالداري ورځ بلې ورځې پورې کمیږي او دا له لاسه نه ځي. نو همدا وجه ده چې نن سبا زمونږ مالداري ته ډېره توجه پاملرنه نه ده سوې، چې له خارج نه فرض کړه پاکستان نه ګو میخې راځي، نورو ملکونو نه ځینې نورو وښې راځي، چاته ځینې علما ورباندې د حرامو د مشکوکو وښې ورباندې فتوا کوي. که چیرې زمونږ مالداري ته صحیح پاملرنه او توجه وشي، دا زمونږ کوچي سره او مالدارو سره کومک وشي، او دا څړځایونه بیرته په لاس ورکول شي، او دوی ته غلې دانې په لاس ورکول شي، نو فکر کوم چې زمونږ مالداری به په ملک کې ډېره وده وکړي، او که دا وده ونکړي نو لکه څنګه چې رئیس صاحب دې ته مخکې اشاره وکړه، که چېرې زمونږ مالداری وده وکړي او د مالدار سره یې د کوچي سره مرسته او کومکونه وشي، خارجي موسساتو سره کومک وکړي، خپله دولت سره کومک وکړي، فرض کړه ډېره توجه پکې لازمه ده، محلي دولت ده، نو محلي دولت دا توجه نه کوي، ورته یو په بلخ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې چې هغه کوم څړځایونه د کوچیانو د مالدارو په لاس کې وو هغه ترنه نیول شوي دي، نو که دولت بېرته دې ته کوچي ته پاملرنه وکړي، دا مرستې ورسره وکړي، دیو ته کوهي وکني، دیو ته کندې وکني، او د دیو په غلیو دانو کې ورسره کومک وکړي، فکر کوم چې کوچه یا مالداری به ډېر رشد وکړي.
مننه اقبال صاحب. مننه قزت صاحب، تر ازو ټولې خبرې کې جمعبندي کوي او ټولې ستونزې په لنډو کې که ووایي، مثلا کومې ستونزې چې ډېرې مهمې دي او په کومو نورو مسایلو چې تاسو دولت ته وړاندیز لرئ، محلي دولت ته، مرکزی دولت ته، هر وختونه چې لرئ ماکم په خدمت.
کوچان د افغانستان یو مهم او عمده قشر تشکیلوي، نو د دولت دا وظیفه ده چې د خپل وګړو د خپل اتباعو دپاره سهولتونه برابر کړي او د هغو د ژوند د ښه والي دپاره کار وکړي. دا د دولت وظیفه ده. او راس و دې ته چې ملګرو څه خبرې وکړي، دغه مشکلات حل غواړي، او دا حل خو د دیارلس څوارلس کاله عملي بڼه نه ده پیدا کړې. نو که چېرې د اقتصاد ملک قوي کول غواړي دولت، او د یو دولت په شکل باندې خپل اتباع پر ګران دي او د هغو د ژوند د ښېګڼو د آماده کولو دپاره وظیفه لري، دا وظیفه باید سرته ورسي او د یو دولت په شکل باندې راوزي، او د خلکو د مشکلاتو د حل دپاره ځغاسته وکړي او موسسې را جذب کړي او بودیجه ورته پیدا کړي. نو د محلي ادارو هم دغه وظیفه ده، خو متاسفانه چې نه محلي ادارې نه مرکزي دولت د کوچان د اساسي مشکلاتو د حل دپاره عملي ګامونه تر اوسه نه دي اخیستي، او کوچان ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي.
دوستانو، د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ته ځانګړې شوې وه. په دې خپرونه کې مو د کوچي توکم په ستونزو خبرې وکړې چې د حل لارې هم دولت ته پیشنهاد شولې، او تر څنګ یې ستونزې هم وویل شولې. نو هیله دا ده چې د ستونزې ژر تر ژره حل شي او دولت هم ورته پاملرنه ولري. تر بلې خپرونه چې یازه او یا هم زما نور همکاران له نورو ولایتونو څخه له تاسو سره یو ځای کېږو، پالام سپار، خدای پامه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.